السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي او د اختر درېیمه ورځ مو هم په خیر سره تیره کړې وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي. د دغه وزارت مالی او اداري مشر غلام غوث ناصری په یو پیغام کې ویلي
تر دو روز اخیر سیلاب ها در ولایت های پکتیا، غزنی
په دو وروستیو ورځو کې په پکتیا، غزنی، لغمان، لوګر او میدان وردګ کې سیلابونه راوتلي. له امله یې شپږ کسان شهیدان او لس تنه ټپیان شوي. څلور سوه کورونه بشپړ وران او یو نیم زر نور قسمان تخریب شوي دي. کرنیزو ځمکو محصولاتو په بشپړه توګه له منځه تللي دي. چارواکي وایي چې د غوزیانمنو سره د مرستو لپاره سیمه ییز ټیمونه موظف شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې بیا تازه په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د نورستان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د دغه ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو د تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د یولسمې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2020 کال کې د نړۍ په سطحه د نفوسو وده 1% کمه شوې چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه ولري. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب شي. روسیا وایي د نورد ستریم یو پایپ لاین د ترمیم په هدف به د لس ورځو لپاره جرمني ته د طبیعي ګازو لیږد وځنډوي، خو په جرمني کې یو شمېر کسان اندېښنه لري چې کرملین به د دې بندیز د غځولو لپاره یو دلیل ولټوي چې د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین د ملاتړ په خاطر جرمني ته سزا ورکړي. او د قرغزستان یولس وګړي د تاجکستان له بنده خوشې شول. دغه کسان پر پولې د ناقانونه اوښتو له کبله بندیان شوي وو. د خوشې شوو له ډلې حیدربیک حیدروف د آزاد اروپا ازادۍ راډیو ته وویل هغه او لس نور ملګري چې د یو کال په اوږدو کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو نیولي وو له بنده خلاص شول. د تیرو جون میاشتې په درېیمه نیټه قرغزي چارواکو یولس تاجک اتباع له بنده خوشې کړي وو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند په باغران کې د کولرا ناروغي خبره شوې.
اتلس کسانو پاتې دي، اما د اخته کسانو شمیر زیات دی ځکه دا په حاله د اوسپي مرکز کې ما.
کولرا څه ډول ناروغي ده؟
دا یو ډول نکروبی ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي، سیلابونه زیات وي، بارانونه ورښت زیات وي.
خوست کې ځوانانو اختر په شور او زوږ لمانځلی. له نورو ولایتونو هم ځوانان دلته ورغلي.
آن د کابل ځوانان دلته راغلي دي. په ښار کې اتاقونه نیولې دي. دوی هغو سیمو ته ځي چې هلته پارکونه وي یا د چکر لپاره مناسبې سیمې وي.
اوکراین کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ له توغندیز برید وروسته د پلټنې او ژغورنې عملیات دوام لري. نور مسایل هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنئ. اختر مو هم مبارک شه. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په هلمند کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست وایي چې په تیرو دو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله اتلس کسان مړه شوي دي. د طالبانو د باختر آژانس په حواله بیا د مړو شمیر شل تنه ښودل شوی دی. دا ناروغي تازه د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خپره شوې ده او دغلته ځایي چارواکي وایي چې سیمه هم قرنطین یا کلابنده ده. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په هلمند ولایت کې د کولرا یا نسناس د ناروغي په تړاو اقدامات واندښنې. د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي په بغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر لا معلوم نه دی، خو مړه شوي یوازې 13 کسه دي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس ډاکټر سید احمد سعید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پخوانی مرکزونه دي نو درې څلور نوې مرکزونه ورته پرانستلې دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د بلون سار څخه وفات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستا دوا را روان دي تقریبا تر 15 پورې دلته ډاکټران موجود دي نو ډاکټران هم راغوښتي دي ان شاء الله اوس وضعیت کنټرول دی تقریبا ټول کسان چې د بلون سار دوه نفره وفات شوي وو د هغو سره 18 کسان وفات دي اما د اخته کسانو شمېر زیات دی ځکه دا فلحاله زه اوس په مرکز کې یم دلته هم تر 50-60 نفره پورې دي او نور په نوي مرکزو کې هم لس 15 نفره سته
د نوموړي په خبره اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده او هڅه کیږي چې دغه ناروغي نورو سیمو ته خپره نشي نوموړی وی په مړه شویو کې ماشومان ښځې او لویان هم شامل دي خو د طالبانو حکومت دولتي اژانس په اختر بیا د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې د کولرا ناروغۍ له امله د مړه شویو کسانو شمیر 40 کسه ښودلی په اختر اژانس لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 140 کسه په دغه ناروغۍ اخته شوي خو د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د اخته شویو کسانو شمیر لا مشخص شوی نه دی د هلمند ولایت د بغران سیمې اوسیدونکي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي له دې ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم په هلمند ولایت شمالي ولسوالۍ کې د غناوړه پدیده د اسهال یا کولرا چې ورته ویل کېږي واقعا چې اوس پیلن د پرمختګ په حال کې د اول ته ماشومان او مشران کسانې له منځه وړي دي
د یادونې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په سویل پکتیکا او خوست کې هم په زلزله ځپلو سیمو کې هم د کولرا ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف تېره اونۍ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په زلزله ځپلو سیمو کې سلګونه تنه په سخت ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي
و موردل چې د هلمند په باغران کې د کولرا یا نسناست د شدید ناروغۍ لقبله اتلس تنه مړ شوې دي باختر اجانس بیا د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنه خودلې له ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی سره زموږ همکار صفی الله سانګزی مرکه کړې ده ډاکټر دولتزی د کولرا په اړه د معلوماتو ترڅنګ پر هغو لارو چارو غږیږي چې د کولرا ناروغانو د حال په ښه کېدو کې مرسته کولی شي
کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده یو ډول نکروبی ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري هغه موسمونه کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي سیلابونه زیات وي بارانونه ورښت زیات وي په هغه کې رامنځته کیږي او اکثره عامل چې کوم د ناپاکو خوړو او بول لري د انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اسالات پیدا کوي چې تبا او درد او په اسالات کې ویني نه وي
مننه ښاغلی ډاکټر نو کوم حالت کې بیا انسان مریض کې چې لیلمند خورا پورونه راغلي چې 40 کسان مړ شي ویني دا په کوم درجه کې دغه کولرا اوس
په هغه حالت کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نسناسته زیات او مریض زیاتی سالاتو کی او په نتیجه کې وجود به ډیر زیات لمنځه لاړ شي او مریض راجل کومک ونه شي نو مریض په زړه ډیر کم وخت کې کېدل شي چې مریض په اسه باندې لمنځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان
هم د اوس په دتا سوغک زیني ناروغان او په دغه سیمه کې څه توصيه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک کې چې وخیم حالت لاړ نشي
لټول نه مهمه خبره خو ماول دي مرز نه د خیل لپاره باید پاک او بي استفاده کی پاک او پکې فلټر او بیا تاسو یو بو کې غوته څوک لا سره یو نه لري حد اقل جوش سوی بو او که جوش سوی بو نه لري حد اقل د 10 ساګانو بو باید استفاده کی چې هغه د تشنابونو څخه او د بدره پلزاینو څخه لري او دې ما خبر کوم میوه یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټګي سکی او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا په دې سیمه کې چې اکثره کسان دي اکثریت به په دې میکروب باندې اختري نو هغه باید تشناب حد اقل 30 متره یا 40 متره دی او به دې منابع نه پلری پاسل کې وکی او کله چې څوک په دې مریض باندې اخته شي نو ښه خبره ده چې هغه مایات زر ته زر باید جبران شي او هغه یو قسم خاص پودر خرسيږي چې په اکثره جنو کې د افغانستان حالت موجود دي هغه سلور لیټر او بوتا کیږي به مریض ته ورکول کیږي او کله غوته هم څوک لاس رسوي نه لري نو حد اقل په کور کې د ناروغ د کوم روغ په وزن شي حد اقل صدور کاچوغې برج نیمه کاچوغې مالګه سره په یو لیټر جوش یا سړی سوی اوبو کې واچي او مریض ته ورکړي چې تر څو چې روغتون ته رسیږي د مریض سره ډېر زیات کومک کوي
ښاغلی ډاکټر یو خو سیمه قرنطین شوی چارواکي وایي فکر کوي دا کومک کوي چې له دغې سیمې نه نورو ځایونو ته ورنشي او په خپله کور کې باید څه وکړي د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نشي که څنګه یې
بالکل په ټول انتنیم مرزونو کې مکروبي مرزونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالېږي نه کرنټین پاول قدم کې ډېر زیات رول لري. او په دویمه درجه کې د کرنټین نه وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلې چې مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه چې اوبه د منابعو نه باید لرې او مریض سره چې کوم روغ پیوازان په تماس کې هغه په حفظ الصحه ډېر قوي مراج کړي او مریض سره په عین وخت کې مایعات هم باید مایعات ورکړی شي او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس په یو صابن باندې باید پریمیزي یا په اوبو باندې دی حج اقل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پریمیزي او د مریض له لوښ نه باید استفاده ونه کړی شي او مریض کې چېرته تشناب ته ځي د هغه مطبول یا استفراغات حج اقل د اوبو د منابعو نه باید په ډېر متره فاصله کې دفتن دغه سیمې خلکو ته د ماده توصیه ده حج اقل دا چون مطبول ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا د مریض له ټول نه د انتقال غټه منبع ده نه دی لپاره باید یو نیم متر هغه ته ساجانی وېستل چې یو نیم متر په اندازه او د اوبو د منابعو نه باید ډېر شاسو لیک متر فاصله ولري او د هغو لپاره د پتن د موقتي تشناب په حیث باید استفاده وکړی شي.
مننه ښاغلی ډاکټر. آخر کې دغه اختر تیر شو قرباني هم خلکو وکړلې ممکن ډېرو ځایونو کې غوښې پخوي د خوري به د اوس لپاره باید څو کې دغه مریضانو ته د غوښې د خوراک توصیه کوي که څنګه یا لري وساتي ځان له دغسې قوي خوراکونو نه؟
بالکل، چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیفه کېږي. د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي هغه بیخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه مقوي خوراکونه نشي جذبولی. باید مایع خوراکونه، یخنی شوي خوراکونه وخوري او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره شوي یعنی مخام یا قوي خوراکونه یې پروټیني خوراکونه مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه او غوړ لرونکي خوراکونه یې له هغو څخه باید اجتناب وکړي. مایع خوراکونه باید واخلي، په مجموع کې جامد یا نیمه جامد حتی باید وانخلي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له آزادۍ رادیو سره یې د کولرا ناروغي په اړه خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو، اوس هم د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په څو ولایتونو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي او لس تنه نور هم ټپیان دي. نورستان هم یو له هغو ولایتونو نه دی چې دغو سیلابونو ځپلی، خو په نورستان کې سږ کال سیلابونو د خلکو ته ترزیان د ځان تر څنګ لارې هم ویجاړې کړې او هغو سیمو ته د ځوانانو د تګ مخه نیولې چې پخوا به په اخترونو کې ځوانان ورتلل. دا چې د سیل د زیانونو جزئیات څه دي زموږ له خبریاله به واورو.
د نورستان اوسیدونکو وایي د تیرونی سیلابونو د واما ولسوالۍ اړوند کوردر په سیمه کې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ پارون ته د غزیدلی سرک یو برخه او په یاد لاره کې یو مهم پل ویجاړ کړي چې ورسره یاد سرک د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو وحدت پال نورستان
دغه پل چې دی په کلي شکل باندې ویجاړ شوی دی او سیلاب وړي دي او خلک او عام مسافر اوس نشي کولی چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي. په دې هیله چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د دغه پول د بیا رغونې لپاره عملی اقدام وکړي.
د هغه په خبره چې په تیر وخترونو کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونه کسان د نورستان د ښکلي طبیعت او منظرو لیدلو لپاره راتلل، خو په دې اختر کې د سړک خرابوالي مخه نیولې ده. په نورستان کې چارواکي وایي د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو 8 تنه وژلي، درې موټرې، نږدې 40 کورونه، دوکانونه او سړکې ویجاړ کړي دي چې د سړک بیا رغول لپاره له مرکزي حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي. کورته اختر کې چې کوم سیلانیان نورستان ته په زرګونو خلک راتله، هغه په مخ به هم رکاوټونه جوړ شوي. دغه مشکل با ولسی خلکو ته هم زیات تاوانونه نور هم واړوي، ځکه سودا به هم څو چنده ګران شي. تنه د ټول نورستان ولست ده چې مرکز نه خو ورته پاملرنه وشي.
د نورستان او کونړ ترمن سرک سیلاب په داسې حال کې ویجاړ کړي او خلک ستونزو سره مخ کړي چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، باغونه، کورونه او د کرهنی ورزمکی ویجاړی کړی دی او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو زیاتو بارانونو د ورښت او سیلابونو راوتلو وړاندوی نه کړی ده.
و موریدل چې په نورستان کې سیلابونو لارې ویجاړې کړې دي او ځوانان نه دي توانېدل چې د اختر په شپو ورځو کې میله ځایونو ته ولاړ شي، خو په خوست کې بیا په ځانګړي ډول ځوانان د اختر د لمانځنې میلو او بندرونو لپاره سږ کال د ولایت لرې پرتو سیمو ته تللي دي. دوی وایي نور کلونه به یې تر ډیره په ښار کې په تفریحي سیمو او پارکونو کې اختر لمانځه، خو سږ کال چې په افغانستان کې نسبي امنیت راغلی دوی لرې پرتو سیمو او سړو څړځایونو ته تللي دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له دغو ځوانانو سره خبرې کړې او دا راپور راستولی.
خوستی ځوانان وایي په اختر کې له ملګرو او دوستانو سره بنډارونه کوي او د میلو لپاره په ګډه له رښنو سیمو او تفریحي ځایونو ته ځي. دوی وایي په اخترونو او نورو خوشحالیو کې د دې ځای سربیره د نږدې ولایتونو پکتیا، پکتیکا، لوګر او حتی کابل ځینې ځوانان هم راځي او د اختر په خوشحالیو کې د خوست لرې او نږدې سیمو ته ځي. د خوست اوسیدونکي عابد زدران آزادۍ راډیو ته وویل دلته ځینې لرې پرتې سیمې شته چې ښه هوا او مناسب طبیعت لري او د ګرځېدو لپاره ډېرې مناسبې دي.
ماشاءالله سږ کال لوی اختر په ډېر ښه موسم کې راغی او ډېر ښه مترسره او ډېر ښه مول مانځه. لس یو پنځلس ورځې مخکې ګرمي ډېره وه، خو په اختر کې ډېر ښه خبرانونه وشو. د سړی هر ځای ته شو غواړي په ډېر اسانه توګه تللی شي. دلته په خوست کې ډېر ښه ځایونه شته، لکه عزیز میدان د شمال خواته چې لاړ شي پرم باغ ورته ویل کېږي، ځینې خلک بیا تڼیو یاد محمد سیمې ته ځي.
مدنی فال سجاد شوایی دلته له نورو ولایتونو هم ځوانان راځي.
دلته نه یوازې د خوست ځوانان بلکې موږ لیدلی دي چې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، آن د کابل ځوانان دلته راغلي دي. په ښار کې اتاقونه نیولې دي د اختر په شپه ورځو کې. دوی هغو سیمو ته ځي چې هلته پارکونه وي یا د چکر لپاره مناسبې سیمې وي یا لرې پرتې سیمې دي. دلته هلته غرونه دي، ښکلی طبیعت دی. دوی بنډارونه کوي، میلې کوي، یو له بل سره ګوري او آشنایي پیدا کوي.
د خوست یو بلوسیدونکی جاوید الله احمد وایي د خوست د خلکو یوه ښه ځانګړنه میلمه پالنه ده.
د خوست ولایت کې د اختر شپې ورځې ډېرې رنګینې او ښې وي، ځکه د خوست ولایت د طبیعت له نگاه هم ډېرې ښایسته منظرې لري. او د دې تر څنګ د خوست خلک چې دي میلمه پاله دي، د یو بل حجرو ته ځي، میلې کوي، بنډارونه کوي. الحمدلله سږنی اختر په خوند او رنګ سره تېرېږي او بېلابېلو ځایونو کې ملګرو سره میلې کوو، بنډارونه کوو.
که څه هم نور کلونه به په اختر کې د ښار په تفریحي سیمو کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه، خو خوستي ځوانان وایي په دې اختر کې د ځاځي میدان، سټو کنډه او اد محمد او منګلو غرایزو سیمو کې د اختري زمیلو او بنډارونو پلان لري. خوستي ځوان عبید جمان وایي
پلان لرو له ملګرو سره چې د خوست تر ټولو مشهور سیمه شنه سرسبز سیمه چې ډېر ښه منظر لري، د اد محمد سیمې ته د چکر لپاره لاړ شو، هلته یوه میله یو بنډار ولرو، اتنونه بکو لملګرو سره به بندرونه لرو.
د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر په خپل خبرو کې لارو برو پښتنو ته د لوی اختر مبارکي وي او زیاتوي چې پښتانه ډیر ښکلي دودونه لري.
ټول اوریدونکو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. هیله ده چې دا اختر د ټولو لارو برو پښتنو لپاره د خوښۍ سبب وګرځي. دا چې د هر منطقې، هر کلی ځان ته انانات او کلتور وي، نو خوست هم یو هغه سیمه ده چې میلمه پاله خلک لري. په خو شاندارو مراسمو سره میلې ته زو انډیوالان را سره دي، ملګری را سره دي.
که څه هم پخوا په خوست کې د لوی اختر د لمانځنې ځینې ځانګړي دودونه او رواجونه وو چې اوس په هغه پخوانی قوت نه دی پاتې شوي، خو بیا هم د خوستیو ترمنځ بنډارونه، میلې، یو شانت جوړي او ځینې دودیزې لوبې دود دي چې د اختر په شپو ورځو کې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د ژغورنې عمله د یو پنځه پوړیز اپارتمان بلاک په کنډوالو کې وروسته له هغه لټون ته دوام ورکوي چې د روسیې پوځي ځواکونو دغه ودانۍ پر راکټونو وویستله او لږ تر لږه 15 کسان یې پکې ووژل. په همدې حال کې د اوکراین د پوځ مشرتابه خبرداری ورکړی چې د کرملین ځواکونه په ختیځ کې د بریدونو زیاتوالي ته چمتووالی نیسي. بل لور ته روسیا وایي د نورد ستریم یو پایپلاین د ترمیم په هدف به د 10 ورځو لپاره جرمني ته د طبیعي ګازو لیږد وځنډوي، خو په جرمني کې یو شمیر کسان بیا اندېښنه لري چې کرملین به د دې بندیز د غځولو لپاره یو دلیل ولټوي چې د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین د ملاتړ په خاطر جرمني ته سزا ورکړي. تفصیل یې ملالۍ بشیر اوروي.
روسیه د طبي غازو د لیږد ځنډولو اعلان ورسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په لسم وویل چې دوی به د نورث سټریم غازو پایپ لاین تر ترمیمولو ورسته دا تریبیون جرمنی ته ولیږي. ټاکل سوی ده دغه تریبیون لومړی جرمنی ته ولیږل سي، بیا د روسیې دولتي شرکت غاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیځ له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. غاز پروم تیره میاشت د نورث سټریم یو پایپ لاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کم کړه او جرمنی شرکت زمینس یا د ځند لامل وباله چې په کاناډا کې د دی پایپ لاین د تجهیزاتو د ترمیم چارې پر غاړه لري. مسکو د جولای په اتمه وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د ګازو عرضه زیاته کړي. ټاکل سوی وه د نورث سټریم پایپ لاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمېر خلک خبرداری ورکوي چې ښایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسیلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپله ویبپاڼه کې لیکلي، پوتین به د ګاز نل بند کړي خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه؟ د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچلند فنک رادیو ته وویل، موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلې کېداسې چې ګاز تیر سي، شاید په خوا پر تله ډیر وي، دا هم کېداسې چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې، موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو واوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او ګازو څخه کار اخلي او ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورث سټریم یو پایپ لاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارده مکب متره ګاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې، د ګازو عرضه بنده کړې. جرمنی تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړی چې که د روسیې د ګازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي، اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمني هڅه کړې چې پر روسیې د ګازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي ګاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپ لاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپ لاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمنی مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورث سټریم دوهم ګاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسی ګاز ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګې ته مو هم زه هرکلی کوم. په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات وو. د دې ولایت یو شمیر بزګر هم وایي چې سږ کال د دوی د تازه میوو، خټکیو او سبزیجاتو حاصلات ښه دي، خو تر څنګ یې د کیمیاوي سرې او د تیلو بیه درې چنده لوړه شوې چې بزګرو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی.
د کندوز ولایت یو شمیر کروندګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یو کروندګر محمد الله ازادۍ راډیو ته وویل،
نواباد مو دا خټکی راوړي خو تیل انډیواله کې ماته دی، موږ چې دا ډیرې راوړي څه شی نه پاتېږي. موږ ته اوس مخکې چې موږ راوړه تقریبا لس خټکی، شل خټکی موږ را وکړل ته ورکړل، موږ په دا مول تقوال به تیر کې اوس خوشته قیمت دی.
د کندز د اسقلان د سیمې یو کروندګر عبدالسمد چې پر خپل شل جریبه ځمکه کې خټکی کرلی، لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړي.
پروش کالی عمر باندې جنگ چرا شروع سو، نو موږ هیڅ اصل وانه کزه ځکه خپل وران سراته جنگو اصلونه موږ غای پاتې سو. شش کال الحمدلله بیا د قانل گزاره وکړه، خلوت بیماری وکړه، د مریضۍ د بیماری سولا پالیزونه بوټي خراب سورات ځکه د زریات نه موږ توجه غواړو، زریات موږ ته توجه نه کوي.
سلوه کلن نوروز د کندز مرکز د الچین د سیمې یو کروندګر دی. هغه د بزګرۍ ترڅنګ د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار هم کوي. دی وایي له کرنیزو محصولاتو ترلاسه شوې ګټه پر کیمیاوي سرې، د تراکتور پر تیلو او د موټر پر کرایه لګیږي.
دغلتم روشین دی منه پیکف میکف هم خرڅوم او دشت نه یم بارو، خوست لوګر ګردیز پاکستان ټولو جوته بارو. الحمدلله یقیني بیخي ښه ده. څه کاري پروس کلمه یو کارګر په موټر په سرو لګیده، څه کاري الحمدلله شپه ورځ دی ورځی خلک.
شپېته کلن تاج محمد عمرخیل چې د کندز د میوو مارکیټ کې له دیرش کالو راهیسې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي ورته خبره کوي.
خلکو بوټو کې پالیزونه ماجه پاتې دي، وخت د سیزن د سرطان میاز باید مونږ خټکي وارد کړو، زارې خو ولاړ شي ولایتو ته، کینو ده او که ټیلر ده غونډ وړال دي تیل جیک دي، دا دیقان ته څه ضربه ده په دغه لپاره که نه خټکی هم څه هندوانه هم څه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر 3,602 هکتاره آبي ځمکه او پر 1,306 هکتاره للمي ځمکه کې خټکي کرل شوي دي. د دغې ادارې سرپرست عبدالغفار صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو کښت زیات شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي تر څو د دوی مشکلات حل شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرما، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې خبرو، خو اوس ور رسیږي ستاسو یو شمیر ثبت شوو پیغامونه ده.
دا ازادي رادیو ټولو ګرانو همکارانو او کارکونکو ته دا سلامونه وایم، ورپسې د اختر مبارکي ټولو افغانانو ورونو ته د ازادي رادیو د مایک څخه وایم. الله دې وکړي چې خوشحاله اختر مو ولري، او یو ټپه ده چې اختر ته ځکه خوشحالیږم، اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور آشنا مې کلی ته راځینه.
زره پیکولا د بولان لسیم څخه ستاسو سره په تماس کې زما سلام دی. زما سلام او د اختر مبارکي د ازادي رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې څخه ورسیږي. اما بعض زما پیغام د طالب مشرانو څخه دا دی چې نور هم د ولس سره خپل چلند په وخت تلاشي کړي او نور ځایونو کې تر دې لا هم ښه کړي. طالبان وړونو زموږ سره ډیر ښه چلند کړی دی او ډیر ښه چلند کوي د وړونو په شان، نور هم لا تر دې تشویقوو.
السلام علیکم و رحمت اللہ. آزادی رادیو ٹول کا وردن کو کر گاؤں سلام انہیں کہ ہیلی اڑانی کو دا کابل کے د ڈبلیو پی ماسے دشپاگ میں آشت پارا دا ور کول کے دوڑا وڑی لوبیا او مال گا نو غد سے وہ چچات در دورے ور کول شو چات دو دورے ور کول شو او چا یو دورا واخشتا چا پنز دورے خشتی او نور لاړه ما چې ورک دي نو کده غاړ باندې تاسو معلومات وکړئ د موږ دغه خبر کې میسج نو ډیره مهرباني وي. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او همکارانو ته. زه ابراهیم دولزه د کابل د وزیر شخص څخه تماس کې دا پیغام کوم، ور اختر به تیر شي بیا به راشي، چې ځواني لاړه شي بیا نه راځي. اختر خو راغی ښه په قیمتۍ سره، په اختر کې ډیره قیمتي وه. په اختر کې هر شی، هر اجناس، هر خوراکي مواد لکه څاروي، لکه پسونه، لکه نور داسې خوراکي شیان د اسمان سره خبرې کول. نن سبا پیټرول، تیل، پیټرول په 150 افغانۍ خرڅېدل او ډیزل په 125 افغانۍ. دا افغانستان کې ډېره سخته بدبختي ده. دا یو سخت کار دی افغانانو ته. افغانان بیکار دي، بې وسه دي، کار نشته. خلکو چې څه پیسې لرلې هغه یې خوړلې، کوم توان او وس نور نه لري چې په افغانستان کې ژوند نور ترسره کړي. ولې په دې چې نه افغانستان کې کار شته، نه د سیاسي پروژې شته، نه داسې نړیوال داسې کومکونه کوي چې هغه یوه توړه یوه لوټه غوړي په هغې باندې چیم لیکي. والله چې دا څومره مواد دا څومره کومکونه راغلي، دا هیڅ څوک پرې والله که چا درد دوا شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمیره ده 00040 22 11 سلروشت دو سو یو شمیر بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس سلروشت دو سو یو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ دویمه نیمایي ته